درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په یو خبرونه کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د نور بستې ونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې ورسته به زما همکارا فرشتہ سحاق درته وړاندې کی خو تر هغه مخکې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی 450 هغه افغانان چې پاکستان کې زندانی و آزاد او هیواد ته ستانه کړی شوی دغه وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانان د دوړو هیوادونو ترمنځ له همغږي ورسته د تورخم او سپین بولدک للارې هیواد ته ورغلی دي د دې وزارت په خبره دغه کسان د اسنادو د نه درلودو له کبله له دریو تر شلو ورځو پورې د پاکستان په زندانونو کې وو دا ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې د اوبو مدیریت کې به د ګوندوی هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي دا طالبانو تر واک لاندې دولتي رسنیو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر مجیب الرحمن عمر اخونزاده له قوله ویلي چې د طالبانو حکومت د خپلو ګوندیانو لپاره د ستونزو پر منځ کولو کې لیوالتیا نه لري بلکې هڅه کوي چې د اوبو له زیرمو څخه د افغانانو حقوق خوند کړی تر دې دوه ورځې مخکې د ایران د اوبو د مدیریت وایاند ایسا بزرگزاده په هرات کې د هر رود پر سیند د پاشدان د بند جوړیدو په تړه وویلی وو د افغانستان له لوري د هر رود د سیند له اوبو څخه یو اړخیزه ګټه د عرفي حقونو سرغړونه ده د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېژولو پرونی پیخه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی رویټرز خبري اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د بریدګر 240 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پوز پوخانه کارکونکي او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوزی دنده ترسره کړي جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی پولیس سره په ډزو کې وشل شوی پیخه کې شاوخوا 30 کسان ټپیان شوی د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو اورلینز ښار هغه سیمه کې شبه چې د لرغونی قدامت او هلته د بارونو د موجودیت لکبله ګڼ شمیر ګرځندویان ور ماتوي د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی ویلي دي د بریدګر له موټره وسلې او یو احتمالي چاودیدونکي وسیله ترلاسه شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن پر پیخه خواشینی ښودلې ویلي بریدګر له داعش انګیزه اخیستې وه اخو د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وشل او نورې شوبل کړي د فرانسې خبري اژانس ریپورت لمخې د لاس ویګاس پولیسو خبري اعلان ته ویلي دغه برېښنايي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې خې دروازې ته نشتې و پی خبرون شوې ده خو تر اوسه کوم معلومات نشته چې چاودنه د تختکی استونزې له کبله دا او کترهګري زپی خو د ټسلا کمپنۍ مشر ایلن ماسک پر خپل ایکس پانا یا ټوئیټر لیکلی چې چاودنه کین موټر کې د ځای پر ځای شوی بم یا هم د ورلو بل کبل را منست شوی هغه ویلی دغه چاودنه د غیجاره شوی موټر کې د نه د کومستون زله کبل نه در منست شوی د مونټینګرو په جنوب کې په یو خار کې د یو بریدګر د ډزو په پایل کې د دوو ماشومانو په ګډون لک تر لګه 2 وشل شوې دي دغه بریدګر چې 15 کال عمر درلود د چهارشنبه په ورځ د مونټینګرو په جنوب کې په یو خار کې د یو رستوران پر ګډون په څو ځایونو کې ډزې پایل کړې او اخر کې خپل ځان هم وواژه د مونټینګرو صدر اعظم دغه پیښه وغمیزه بللې او په دې هواد کې درې ورځې ماته اعلان کړې دا پیښه د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ رامنځته شوه دا فرانسې خبري اژانس د مونټینګرو د کورنیو چارو د وزیر په حواله ریپورت ورکړی چې بریدګر په نشه حالت کې په رستوران کې لډز ورسته د خپل کورنۍ څو غړي هم وشل دي د دوو ماشومانو چې عمرونه یې 10 او 14 کلونه خودل شوی د وژل کېدو خبره هم په دی پیخه کې شوې ده او د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې ونن پیل شي ځنډول شوی د افغانستان کرکټ بورډ وایي د باران لامل د لوبه تر اوسه نه ده پیل شوې دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د خبرونې زیاته برخه دا نور بستې ونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده خو تر هغې مخکې ریپورټونه لرو د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې ده چې له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د لیږد لپاره ترې وخت د افغانستان د طالبانو حکومت د 10 میلیارډ پاکستانی روپیو وخت نه کړی و طالبانو دا ادعا رد کړی ده نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو له هوایي بمبارۍ او ورته له بېلابېلو غبرګونونو نږدې لس ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر ادا کړې چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتې دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړې ده. خواجه آصف ویلي د طالبانو حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستانی کلداري غوښتنه کړې وه څو د ټي ټي پي غړي د افغانستان له سرحدي سیمو څخه لویدیځ ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې که څه هم وویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبانو حکومت لخوا مطرح شوې خو زیاته یې کړه.
مونږ ورته وویل که مونږ تاسو ته 10 میلیارد روپۍ درکړو او هغوی یعنی ټي ټي پي بیرته راشي نو په دې اړه تاسو ضمانت راکولی شئ، خو هغوی دې ته کوم ځواب نه درلود.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه شان زیاته کړه چې په دې نسته کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر یې امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي، چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي دا ادعاوې رد کړي دي. ترونیوس خصوصي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي د تاسف ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څانګې سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولېږدوي، خو هغه مهال نوموړي د طالبانو حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو ولایتونو کې میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي، خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه وه ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د پنخه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي چې تر ټولو وروستۍ موردې د مرغومې په 4مه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران پنخه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړی وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستاني چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه اونې کې هیله مې ومنې فرشته سها کې ما د نور بس ته خبرونه په دې باندې کې تاسو هر کله کومه په دې خبرونه کې را سره تخنیکی چارو کې قادر جلالوف همکاري کوي او را سره قدر منې ملمنې به هم وي. خو پایل په وکړو د نن ورځې پر موضوع، نن ورځم خبرونې ته موضوع ټاکلې ده چې 2024 میلادي کال د افغان ښځو لپاره د طالبانو د ګڼو نورو محدودیتونو پر مهال تیر شو. دغه کال د افغان ښځو لپاره څنګه کال وو پر دغه به خبرې وکړو. په دې کال کې بیا هم د تعلیم او کار د نشټوالي له کبله د ښځو په ژوند کې د فقر، رواني ستونزو او کم عمره ودونو زیاتوالی راپور یې ډیر زیات ورکول شوی و. افغاني ښځې وروسته له هغه لا سختو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې چې په 2023 کال کې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د طالبانو دغه تګلارو په سیستماتیک ډول د ښځو خپلواکي، د زده کړو فرصتونه، کار او اساسي ازادي هدف وګرځو او د وخت په تیریدو سره ورو ورو پر ښځو بندیزونه زیات کړل. خبرونه هم دغه موضوع ته ټاکل شوې ده. بس نور بس ته خبرونه ده. تاسو را سره مال وسی قدرمن میلمنی به هم را سره به پر هم دغه موضوعاتو به خبري سره وکړو. خو مخکې د دینه چې خپل قدرمن میلمنو ته ورشو ور بشو یو راپور دی چې په دې کې موږ د افغان خزو پر وضعیت خصوصا د افغان خزو د تعلیم په برخه کې دوی څه سختیانه تیر کړي دي په تیر کال کې او لته محدودیتونو سره دوی لاسو غریبانو په دغه اړه د سنا کاکټ راپور ته بغوښ شو. برته به هم راوګرزو موضوع ته باسته ستاسو له ملتیانه هیله لرم چې تر پای رسن ملتیا ولري.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2024 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یوې اوسیدونکې چې نوې غوښتنې نوم یې په راپور کې واخیستل شي او پخوا یې په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پولی که دریافت
ما په یوه انجو کې کار کوم. ښه عاید مې درلوده او په ځان تکیه وم. پلار او ورور ته مې لاس اوږد نه و. آن د خپلو وړو خویندو ورونو فیس به مې هم ورکاوه. اوس آن خپلو میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکارۍ له امله مې سترس زیات سوی او زما په اړیکو یې اغیز کړی. هیڅ کوم له ټولنې حذفېږم. دې زما په وړتیا منفي اغیز کړی.
توانایي فکري مو تاثیرات گذاشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې دا هم نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له بزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
بستم. زه ده سلگون و نور و میرمن و کسیر ده دندی پری خودو تا عر شوم. بس چه لکلون و کار و فعالیت روز تا پکور نستیم لدی رو اقتصادی او روانی ستونزو سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورته وخت کې د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوی شوم غوای چې خزی د اقتصادي څرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزی له اقتصادي څرخ څخه لری کو یا د خزو ګډون په اقتصادي څرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کمرنګ کو یا لمین زړو، دا په دې معنی ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږ ضعیف کړ یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2020 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي د دوی جوازونه به لغوه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر افغان میرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. دوی دا هم وویل چې په 2024 کال کې له بد اقتصادي وضعیت سره دوی مخامخ وو او دغه بد اقتصادي وضعیت د دوی پر روان باندې هم ناوړه اغیزې درلودې. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې د ښځو د چارو شنون کې فعالانې هر یوه میرمن ولولا دی خان او همداراس هیله شمس را سره دي. قدرمنو میلمنو خبرونې ته ډیر ښه راغلی. پیل به وکړو له ولولا اغلې دی خان. اغلې دی خان، 2024 کال څنګه ارزوئ د افغانو میرمنو دپاره سره د دونه ډیرو ستونزو؟ تاسو هلته وایي څنګه کال و؟
السلام علیکم، وخت مو په خیر. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته او درنې میلمنې ته. تاسو د راپور پر اساس دا تیر کال 2023 کال د افغانو میرمنو لپاره یو ډیر بد کال و، ځکه چې له تیر نورو کلونو هم محدودیتونه پر ښځو ډیر سول او خزه د ژوند لډیر سختي سره مخامخ سول. خزه ل پولنه نه لا هم حذف سول، لا هم محدودیتونه پډیر سول، لا هم خپل هغه کومه واړه کارونه چې درلودل او کولای سول دغه په مرسته باندې خپل ضرورت خپل ستونزې حل کړي، نو لاغو هم پاتې سول چې دا دمال نظر چې زه په افغانستان کې یم، نو ما هم همداسې یو ننګونې درلودلې، زما کورنۍ هم همداسې مشکلات او ستونزو سره مخامخ سول چې بیرون تم کار کوو، وظیفه هم درلودله، خو له دغه همدا 2023 کال کې مونږ مطلقه ټول بیکاره سولو، مونږ ته نور اجازه رانکړل سوله چې کار وکړو، چې دا ډېره بده پایله یې درلودله او بده پایله لا هم لري، او د دې محدودیت یا د دې دغه ستونزې چې د ښځو پر وړاندې راپیدا سولې، د دې اغېزې به لا هم زموږ په راتلونکي کې به پاتې شي، او دا به د افغانستان د راتلونکي د ټولنې د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه وي د دې پایله. نو ډېر بد کال و، نو موږ هیله لرو چې دغه 2025 کال د افغان ښځو لپاره یو ښه کال وي، چې اوس کولای دغه دولت موږ ومني، او دغه هیله هم لرو چې دولت باید موږ ومني او موږ بیرته د همدغه ټولنې برخه وګرځوي.
ډیره مننه اغلې دهقان، تا ته به بیا هم را وګرځم. اغلې شمس، تاسو هم راته وایي چې تیر کال 2023 میلادي کال تاسو د بار سنگ کال وو، رسنیو برخو کې تاسو هم کار کوي، د هغه میرمنو یا هغه جنو د پاره چې رسنیو کې کار کوي، دغه تیر کال څومره لننګونو ټاکو؟
ډیر زیات مننه. د هر څه مخکې خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، فرشته جانې او همدارنګه قدرمندې مېلمنې ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 2023 کال تیر شو او همدارنګه 2025 کال پیل شو، نو تیر کال چې 2023 کال و، نو په افغانستان کې د وضعیت د ښځو او همدارنګه د هغه ښځو چې هغوی فعالیتونه درلودل، هغوی کارونه کول، هغوی کوښښ کوو چې خپل مهارتونه څرګند کړي، د هغوی لپاره ډېر یو د داسې یو کال و چې ډېر یو بد کال و. داس یو کال و چې هغوی حتی فکر هم ځینې کسان نه کوو، مثلا ما هیڅ فکر هم نه کوو چې زه په دومره هغې نه زه ورځ په ورځ پرمختګ وشم کولای خپل هیواد کې، ورځ په ورځ هر هغه حق او حقوق چې ما ته راټول شوي دي د هغې نه په ښه ډول باندې ګټه واخلم، خو بدبختانه ورځ په ورځ زه د پرمختګ د مخنیوي زما لامل وشو، یعنی زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره ډېر عوامل رامنځته شول. د دې نه زه پرمختګ وکړم، د ما د پرمختګ لپاره ښې لارې چارې جوړې شي، د ما د پرمختګ لپاره، د ما د تعلیم لپاره، د ما د کار او دندې لپاره نوې فرصتونه راته جوړ شي، نو دا فرصتونه نور هم قید شو، محدود شو او ونه شو کولای چې افغان ښځې، افغان نجونې د دې خفه ګټه واخلي. ګوري، هر انسان، هر یو څوک چې خپل هیواد کې په ښه ډول باندې ژوند کوي، نو په نورو هیوادونو کې نشي کولای چې په ښه ډول باندې ژوند وکړي، ځکه یو څوک چې خپل هیواد کې کله پیدا کیږي، خپل هیواد د خپل خلکو سره خو وخت تیروي، نو ولې به موږ په داسې مشکلاتو کې، ولې به موږ دې ته اړ شو چې موږ لاړ شو بیلابیل نورو هیوادونو ته، موږ به لاړ شو بیلابیل نورو هیوادونو ته، هلته به مهاجر شو؟ خو که چیرې زموږ هیواد کې موږ ته هغه حق راکړل شي، نو موږ کولای شو چې خپل د هغه حقوقو څخه ګټه واخلو. نو 2023 کال هغه کال و چې د ښځو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شو د طالبان له خوا، او همدارنګه نور هم د دې پر ځای چې ښځې وهڅوي یا ښځو سره مرسته وکړي، دا چې دومره ډېر زیات موږ تاسو ولیدې چې خلک خپل غږ پورته کړو، خو هغوی ونه مانه، یعنی د تعلیم په برخه کې دومره موږ په دې هیله باندې وو چې مکتبونه به پرانیستل شي، وشو به کولای چې یو څو ورځې به نور هم مخته ولاړ شو، خو ونه شو کولای. یا همدارنګه په رسنیو په برخه کې، موږ د رسنیو په برخه کې ګورو چې ورځ په ورځ باندې محدودیتونه زیاتېږي، هغه ښځې چې هغوی سینګارتونونه درلودل، هغوی خپل مصروف ول خپل په کارونو کې، نو اوس وخت کې په بیکارۍ کې وخت تیروي، پیسې وجود نه لري، د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او پنجه دي. هر ورځ چې تیریږي، دوی هغه خواهشات چې لري، دوی هغه مصارف چې لري، دا به د کوم ځای شي؟ نو دوی خو دوی ته پیسې نه ورکوي چې موږ مثلا وګورو چې هغه افغان ښځې هغوی چې کونډې دي، هغوی اوس نه وظیفه نه شي کولای، نو د کوم ځای څخه ورته پیسې راشي؟
کچېری کومکونه هم کیږي کومک پی نه ګوري کچېری کومکونه هم کیږي هغه کومک حق اقدار ته نه رسول کیږي نو په کوم ډول به یو شکر خپل اقتصادي مشکلات حل کړي مونږ او تاسو وګورو مونږ کله خاط وزو یا خپل چاپیریال ته ګورو مونږ سوالګری خزې لرو مونږ داسې خزې لرو چې هغه یو مړی ډوډۍ پارمان دي نو دا څه کال چې اوسېږي نو موږ د دې کال ته هیڅ موږ باید دې کال ته یو ښه کال ونه وایو ځکه د افغان ښځو لپاره ډېر یو د تعصب ځای دی ډېر د خواشنۍ ځای دی چې موږ او تاسو نور هېوادونه ګورو چې ورځ په ورځ پرمختګ کوي خو زموږ هېواد ورځ په ورځ چې موږ ګورو زموږ هېواد کې سوالګري ښځې زیاتېږي هره ورځ خلک زیاتېږي یو مړی ډوډۍ د خپل د دې لپاره نه لري چې خپل ژوند تیر کړي په اسانۍ سره دې لپاره یو مړی ډوډۍ نه لري چې خپل اولاد ته ډوډۍ ورکړي نو هغه به څنګه وشي کولای شي خپل په هیواد کې ښه ژوند تیر کړي نو څنګه به وشي کولای شي ښه کال تیر کړي دا چې موږ ګورو د ښځو په حجاب کې هم طالبانو کار و د ښځو په دندو کې هم کار و اصلا زه فکر کوم دوی هیڅ کار وظیفه نه لري تمام ورځ د ښځو مسله ده حتی په دې اخر کې موږ ګورو چې د ښځې هغه د کړکیو مسله هم ذکر شوه وایي ښځه باید کړکۍګانې دستې او داسې وګونه ګوري خو اوس تمام ور ښځې خو په کړکۍګانو کې نه دي ناستې انګړ کې نه دي ناستې یعنی د یو داسې هغوی یو داسې موضوعات یو موضوعات او محدودیتونه را منځته کوي چې اصلا یو انسان چې کله ورباندې فکر کوي بې معنی محدودیتونه دي ښه تعلیم چې که قرآن کریم کې که اسلام هم راوړو تعلیم خو په اسلام کې هم شته شتون لري که حجاب دیړی ښه حجاب خو مخکې دینه افغانستان هم یو اسلامي مملکت و دغه مونږ یو مخکې دینه جمهوریت کې هم داسې وو امارات کې هم داسې وو څنګه چې هغې وخت کې مونږ به حجاب وو اوس هم همداسې به حجاب استو ځکه حجاب خو څوک د الله جل جلاله د ویر نه کوي د بنده د ویر څخه خو نه کوي او همدارنګه بله برخه چې دوی د کار او سفر په وړاندې شته بېلابېل بندیزونه وضع کړل او ګورو چې د شپږم ټولګي څخه بیا هم پورته اجازه ونه کړله ځکه موږ ټول په دې هیله باندې وو چې بیا به هم ښوونځي پرانیستل شي او وبه شي کولی چې افغان نجونې افغانې ښځې خپل درسونو ته ادامه ورکړي مګر په هره برخه کې چې موږ ګورو په هره برخه کې د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شوي د دې پر ځای چې د مشکلاتو په حل باندې موږ باید دوی وغږېږي څنګه وشو کولی چې مشکلات له منځه یوسو څنګه باید وشو کولی چې امنیت نور هم ښه یو ښه امنیت جوړ کړو یو ښه اقتصاد جوړ کړو نو دوی ورځ په ورځ په دې باندې کار کوي چې ښځې نن باید داسې وګرځي نن باید د ښځې ټیکرۍ داسې وي نن باید ماسک داسې واچوي نن باید داسې حجابي یعنی په یو داسې موضوعاتو باندې دوی بحث کوي چې حتی هغه موضوعات باید دوی دومره جدي ونه نیسي ګوره یو ښځه چې کله هغه یعنی خپل په هیواد کې پیدا شوي هغه فرهنګ باندې پوهیږي هغه باید یو داسې تاسو موږ او تاسو باید هیڅ ورسره یعنی دې پر ځای چې موږ یو ښځه باندې وغږیږو تمام ورځ یو ښځه باید افغان ښځه باید داسې وکړي هغه باید کار ونه کړي تعلیم ونه کړي وظیفه اجرا نه کړي دنده ترسره نه کړي خلکي شی وکړي نو دغه باندې بیا دې وغږیږي یو داسې یو کاري فرصتونه دې ورته ایجاد کړي چې هغوی وشي کولی په هغې کې کار وکړي تجارتونه وکړي یو داسې کار ورته مساعد کړي چې هغوی وشي کولی په نورو برخو کې خپل کارونه پرمختګ کړي نو ویلی شم چې په کلي ډول باندې سږ کال هغه کال و یا 2023 کال چې تیر شو البته هغه کال و چې د ښځو لپاره په هره برخه کې بندیزونه او محدودیتونه وضع شول او دې پر ځای چې زموږ افغان ښځې د پرمختګ وکړي نو نور هم د هغوی د پرمختګ مخنیوی وشي
مننه اغلی شمس ستاسو له نظریاتو نه بیرته به هم راوګرځو ستاسو خبرو ته زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه را سره د غوریدونکو به راوخلو د دوی نظر یا پوښتنه به هم راوخلو بیا بیرته به راوګرځو د خبرونه باسته سلامونه خپل نوم راته وایل کوم زی مړی کنیوله سلامونه خپل نوم راته وایل کوم زی مړی کنیواله زمونږه غابري
و اور مشهریان
سلام وخت په خیر تاسو سلامونه وخت په خیر خپل نوم راته وایي کوم زی مړی کنیواله د ازادي رادیو نور بس ته خبرونه د خپل نظر یا پوښتنه کلاري مهرباني وکي
زه سلطان محمد رشتاند کندار ولایت سره مې ټلیفون کړی دی تاسو ملمنو او دونکو ټول همکارانو ته سلامونه وایم زه د 2023 کال کې خو چې د افغانستان د شوزو تاسو ان شاء الله برعکس لکه دا خوند یو خورکی چې اشاره وکړه زه هم دلته د مکتبو ما سوال کې مکتبونه خو نور شم غټ مشکل دی ولادت ضرورت لرو دا زموږ پر حکومت باندې موږ غوښتل چې د مکاتب او پانتونو کې ته موږ خپل ضرورت لرو او نور نو په 2024 نم نه بلکې د 2020 د اگست سبا
په ډیر تاسف سره چې د دې اوریدونکو خبرې قطع شوې په افغانستان کې فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده بیا به هم د خبرونه په لړ کې ک تاسو زموږ اوریدونکو یاست تاسو کولای شئ چې برته هم موږ سره وصل پات شئ او اړیکه ونی سئ زموږ تخنیکی همکار هم کوشش کوي چې تاسو ته برته زنګ دروخی تر دې چې د اوریدونکو ته برته ورګرز او ور بشو غلې دیقان تاغلې دیقان 2023م کال سره د دوه ډیرو بندیزونو پر خزو باندې شاوخه په افغانستان کې خزي څومره شاته پات شوې څومره د دوی په رواني اړخ باندې دغه بندیزونو دغه ستونزو د دوی پر پرمختګ باندې څومره ناوړی اغیز وکړي
نسبت تیرو کلو ته او د سکل محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو فوق العاده او ډیر بد اغیز درلودلې په کورنۍ ژوند باندې په ټولنیز برخو کې په درکل یعنی په میرمنو باندې ډیر بد اغیز درلودلې دا محدودیتونه چې کله وزکیږي چې وزه سول انجینر تعلیم نه بیرته پاتې سولې له وظیفې وویستل سولې لکه څنګه چې اغلې شمس ویلې تاسو ویل نو دا ورځ پر ورځ او سات په سات باندې دا کورنۍ مشکلات مو کورنۍ ستونزې لا هم زیاتوي ځکه چې میرمنې په کور کې کیږي او خلک دا کورنۍ له اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبور دي دغه د یوازې د نارینه لپاره نه خزر لپاره نه بلکې نارینه لپاره کار هم نشته د ځوانانو لپاره دا مهاجرت زیات کړای دا کله چې یو کورنۍ یو نور لډیرو بیکاری نه دي ته مجبور کیږي چې باید خپل ځوان زو یا خپل ځوان خاوند ولېږي مهاجرت ته او کله چې پلار کې مړ کیږي دلته کورنۍ به سرپرست پات کیږي یتیمان کیږي مشمن یتیمان کیږي میرمنه کوند کیږي نو دا میرمنه مجبوره ده چې د خپل د کورنۍ د نفقې لپاره یو کار وکوي او کله چې وغواړي کار وکوي بیا حکومت د دې مخنیوي کوي چې یعنی په اسلامي لحاظ باندې تاسو حق نه لرئ چې تاسو باید کار وکوي کله چې یو ټولنه کې یو حکومت له خپل خلکو سره ولاړ نه وي د خپل خلکو ستونزې حل نه کړي نو منګه به څنګه د دې توقع لرو چې دغه ټولنه کورنۍ یا هم میرمنې یا هغه یتیم ماشومان یا ښه ځوان ولري دا اوس ډېر کسان پیژنم چې یا ډېر کسان لیدلی دي چې پتیرو میاستو کې وظیفې درلودل خو اوس مجبورې په کور ناشتي په خوای لا سرور ته پلاتن وک نه وو هتا خپل ضرورتات پوره کولای سول د خپل خور مور ضرورتات پوره کولای سول مګر اوس د دې لپاره چې دولت نوې محدودیت جوړ کړای دا مجبور دي په کور کې پاتې خپل پلار ته یا ورور ته احتیاج دي او پلار ورور دومره د دې توانای نه لري چې دغه ضرورت پوره کړي لکه اغلی شمس ویلې د منګه دولت نور د دې پر ځای چې خپل خلکو ته کار وکړي برعکس دی غواړي چې نړیوال خوشاله کړي ټول فکر همداسې ده دوی کله چې بهر ځي یعنی دوی باید له بهرانیانو نه زده کړي چې هغوی خپلو خلکو ته څومره کار کوي خو دوی برعکس دوی په هموغومره فشار په خپلو خلکو راولي او خپل خلک یې له ډېرو مشکلاتو سره لاسو ګریوان کړي دي دوی ته هیڅ فرق نه کوي دوی ته فقط مهمه دا ده چې باید هفته په هفته کې پیسې ورته راسي او دا چې د افغانستان خلک سره کم کیږي دا هیڅ ورته مهم هم نه ده نو زما په یو ډیر بد کال وو
من مننه غلی دیقان بیت به هم پر دې موضوعاتو خبرې وکړو زمونږ تخنیکی همکار بیا هم شارکوي وای چې یو اوریدونکو د تلیفون په لیکه دی دغه بره واخلو بیت به موضوع ته راوګرځو سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم زمو اړیکې نیولې
تاسو ته ډېر سلامونه وایم تاسو د ایمی اوریدونکو د توخین د بل ولایت شاجول ولسوالۍ تاسو مې منو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
مننه توخی صاحب خبرونه ته ډیر خره غلې ما د خبرونه موضوع به تاسو اوریدلې وي ک په دغه اړه سوویل لري 2023 کال د افغان خزو لپاره د ستونزو ل بندیزونو ډک کال وو دغه کال تاسو څنګه ارزوي د خزو لپاره
دا خوښتي هم د څنګه چې خورکی وویل د خزو لپاره وستیم د پونتونو تعلیمي سیستم سی پر دی باندې بند او مکاتب باندې دا خورشتیا هم مشکل ده نه یوازې دا چې وزارت لري سیستم کال دغه یو بلکې د سیستم او تقریبا د سیستم هم دغه سیو نو خدای دی وکړي چې د سیستم کال په حمل کې موږ د دې زیرې وارو چې د دې پر مخ باندې د مکاتب دروازې پرانستلې سي نو دا باندې موږ هم دې یو د کسموس خوندلرو موږ دونیلرو دا ټول ورسته هم د تعلیم د خبي برخه دي خو البته اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې د دې لپاره یو پلان جوړ کړي دی به هم یو تصمیم لري البته دا به یو مخکې کار وي نو موږ به نه یو په خبر خو خدای دې وکړي چې موږ د دې شهیدان ووسو چې موږ خوندې په شرعي حجاب او په اسلامي چوکاټ کې دننه وروزلی شي او دوی د وطن لپاره خدمتونه او
توخی صاحب دغه ورسته یو کې په هغه طبي انسټیټیوټونو کې چې جنونو زده کړې کولې او په راتلونکو کې هغه د صحی برخه کې کار وکوه دا هغه څه و چې په افغانستان کې په کلو باندې کې ورته ډیر سخت ضرورت وو افغانستان په کلو کې وسم ډيري خلک له دغه مایندې له دغه ستونزو سره مخ دي چې هلته خزینه قابلیت یا صحیح کارکون کې نشته دي تاسو څنګه ارزوي څو کالبات په پټوله کې په افغانستان کې صحیح کارکون کې نه وي او افغان سړی خپل میرمن خپل خويند خپل مایند به سړی او ډاکټرانو ثوړی یا دابه خي او کدا چې خپل افغان خزي په خپل پخو ودرېږي او صحیح برخه کې کار وکي او خپل خويند مایند ته برته دوی خدمات وکي په دې کې څه عیبو په دې کې څه ستونزه ولا چې دای ودرو او یو کال دوه کال درې کال ډیر کم نه دی دا یو عمر دی یو وقفه یو خالګه راځي په یو په یو سیستم کې تاسو څنګه ارزوي تاسو خپل اتمان په کور که خور لور مور لری کو غواړی خپل خزینه د کور خزینه سړی ډاکټر ته تاسو وړلې خبولې او که خزینه ډاکټر ته
دا خو به خي جواب واضح ته خورکی جواب ته ضرورت نه لري هر انسان د دې خواهش کوي چې د میرمن وګوري د ښاګه ته حال ویلای شي را به سست دی پښتنې جواب ته چې دا به پاینده کې څه مشکلات ولري البته په لري آینده کې خو خامخا لري خو بیا هم تر اوسه پورې زړې میرمنې په طبي لحاظ په بعضو کلینیکو کې و زموږ دلته یو کلینیک لرو د شاجوي په ولسوالۍ کې دلته ښځینه ډاکترانې الحمدلله سته خو بیا هم پخوا دغه سوي دي روزلې سوي دي دا تعلیم یې حاصل کړی د تر یو وخته پورې خو به دغه زړې میرمنې دا پخوانۍ دا کوي او په ډېر لرې آینده کې نو بیا ممکن که وضع دغه شي لکه دا اوس چې ده نو بیا ممکن چې بیا یو مشکل ډېر لري ورسته معلوم شي اوس فلحال خو به نه وي خو بیا هم زه و ټولو خلکو ته د دې زیرې ورکوم چې الحمدلله په افغانستان کې یو ډېر ښه باران ووري له پرونه راهیسې دلته زموږ تشاجوي ولسوالۍ کې بلکې په ټول ولایت کې زه حال لرم بلکې په ټول افغانستان کې ووري ډېر ښه د خیر باران ده نو باران هم یو ضروري شی ده خدای دې وکړي چې دا 2015 کال زموږ لپاره یو نیک کال وي یو بختور کال وي او یو ډېر
لوی
علما سیلابو څخه بچ کال وي نو الحمدلله ډېر ښه بارانونه ووري او په ټوله کې پر موږ 2015 کال تر ډېره حده په امنیت کې تېر شوی په خوشحالۍ کې تېر شوی پر بعضې خلکو به خود په تکلیف کې خدای دې وکړي چې د هغو هم کارونه جوړ شي مننه یو ځانګړی سلام
کور ودان مننه له توخی صاحب ما چې خپل نظریات شریک کړل بیرته به هم راوګرځو خپل قدرمنو میلمنو ته غل شمس دغه اوریدون کې خبرې تاسو هم اوریدې ډيري په افغانستان کې ډيري نارینه وس هم له دغه سترګې پټي چې دغه ستون دغه بندیزونه او دغه ستونزې یوازې خزو پورې تړاو لري او 2023 کال د امنیت لحاظ نه دوی ته بهترین کال وو خو دغه ستونزې دوی ته ډيري مهمه نه دي تاسو څنګه ارزوي دغه افغان نارینه په ټوله کې کوو ولې غلی پاتې دي د دغه بندیزونو پر وړاندې د خپل خويندو میندو د حقوقو پر وړاندې او د وطن د راتلونکو په وړاندې دوی ولې غلی پاتې دي؟
ډیر زیاته مننه فرشته جانې دا چې دوی داسې خبرو ته اشاره وکړه چې ویلې چې په لومړي سر کې دا د اورېدونکو خبرې چې ما واورېدې خو د تعلیم په برخه کې دوی هم ویلې چې یعنی تعلیم دروازې باید هغه تعلیمي مرکزونه چې دي د هغې دروازې باید پرانیستل شي. خو د امنیت په اړه دوی داسې خبرې وکړې چې امنیت خو هم شته دی او موږ یعنی د پوره امنیت لودونکي وو په 2023 کال کې د دوی په وینا باندې. خو که چیرې دغه موږ وګورو صحیح اشاره وکړو زموږ افغان نارینه چې دي هغوی هېڅکله هم یعنی زیاتره دي هغوی مخصوصا پښتانه چې زه وایم په دغه برخه کې هغه ډېر زیات دي هغوی کچه ډېره کمه ده چې هغوی خپل ښځو سره په یو برخه کې یا همدارنګه لاس یو بل ته چې دا داسې د همغږۍ د همکارۍ غېږه پرانیزي. مګر بدبختانه موږ او تاسو ډېر زیات نارینه ګورو چې هغوی ډېر زیات قیدګیره دي یا هم د اوس وخت کې د حکومت په بدلېدو سره یا هم د طالبان د حکومت په راتلو سره خپل غږونه نه پورته کوي. خو داسې ځوانان هم موږ درلودلي دي چې هغوی ډېر زیات خپل کوښښ وکړه. موږ ګورو پرېشته ځانې چې موږ او تاسو دا نور دولتونه نور هېوادونه څومره ډېر زیات یعنی بیلابیلې غونډې ونیول شي کانفرنسونه ونیول شو خو بیا هم هغه دوی هغه اورېدونکي نه ول طالبان اورېدونکي نه ول د دې چې هغوی وشي کولی چې دروازې د مکتبونو پرانیستل شي. ګوري دا درې کاله پوره شو. په دې درې کالو کې موږ کولی شو ډېر زیات پرمختګ وکړو. په دې اخرنۍ کې تاسو هم ډېره ښه اشاره وکړه چې انسټیټیوټونه کنه ګوري دا صحیح برخې چې دي دا هغه ضرورت دي چې د هر زموږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. موږ او تاسو باید په دې باندې خپل سترګې پټې نه کړو. ګوري که چیرې همداسې دوام ولري همداسې ادامه ولري نو موږ به په 2015 کې یا څو کاله بعد یا څو کاله بعد به موږ د دې شاهدان هم ووسو چې هیڅوک به هم نشي کولی چې خپل ښځې ډاکټر ته ویسي. زموږ افغان نارینه داسې دي چې هم خپل ښځو باندې غیرت لري چې نه زما ښځه باید ولې یو نارینه ډاکټر ته ولاړ شي. خو کله چې تعلیم خبرې شي بیا وایي نه نو دوی ته تعلیم څه ضرور دي. کله مکتبونو ته تلل دي بې حجابه تلل حکومه ښځه بې حجابه تللې ده. دا څوک چې ډېر قید مولیسي هغه نو ډېر زیات قید نیولې هم ښه نه دي چې موږ تاسو باید وي خصه ول حجاب وکړي. موږ مخکې دینه هم په نورو ولایتونو کې هم حجاب وو په کابل کې هم حجاب وو په نور ټول ځایونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حجاب وو. او د موږ افغان نارینه باید هیڅکله هم خپل په افغان ورونه باید هیڅکله هم په خپل افغانو خویندو باندې د دې پر ځای چې همکاري وکړي باید هغوی سره او هر هغه څه چې حق دی باید حق ووایي. باید دې څه خونه راشي چې ولانه نن باید طالب ورو به ما باندې په قار شي یا به ما ته کوم مشکل جوړ شي ما ته به خطر جوړ شي. خو ځینې کسان د خپل ځان د خطر لپاره هم ځینې کارونه نشي کولای. ګورئ د خپل ځان ساتل فرض دي او موږ او تاسو باید خپل ځان وساتو. که چیرې زه نن همداسې داسې ډېرې خبرې وکړم یا څه هغه څه چې پټ دي هغه ټول ښکاره کړم شاید سبا ورځ ما ته یو لوی جنجال هغې څخه جوړ شي. نو زموږ د سي افغان ورونه هم شتري چې په افغانستان کې کچیر غوښ خپل حق پورته کړي د خپل د یو خور د خپل یو خزي د خپل د مور حق پورته کړي نو غوښته بلا بل ستونزې رامنځته کیږي. موږ او تاسو ولې دل چې په افغانستان کې داسې موږ اعلانات ول دل موږ رسنۍ تعقیب کړي چې څوک مثلا غوی به چې دا موږ په خبرې دلو چې نن ورځ دغه فلاني کس نن نشته ورک شوی یا د طالبان لخوا نیول شوی حتی د هغې مړه ژوندۍ به ورکو. نو دا سه ډېر ستونزې او مشکلات دي چې موږ افغان ورونه نشي کولای چې هر هغه څه چې په افغانستان کې دي هغه ټول یعنی هغه خپل پور تکلیف آزادانه ډول باندې.
مننه غلی شمس مننه.
آزادۍ حق ورکړل شوی او نه نارینه او څه دې آزادۍ حق ورکړل شوی. که چیرې یو ښځه هم په آزاد توګه خپل غږ پورته کړي نو هغه کولی شي چې ډېر ځل یعنی د هغې اورېدونکي اوسېږي. مګر دا موږ ګورو چې درې کاله افغان ښځې خپل غږونه هم په افغانستان کې هم د افغانستان نه بهر موږ ولیدل چې ډېرې ښځو هغه قهرمانو ښځو هغوی خپل غږونه پورته کړل د خپل د افغان ښځو لپاره خو هېڅوک هم د هغې اورېدونکي نه ول.
مننه اغل شمس دغه خبره ته بیا را وګرځو مننه یو وريدون کې بیا هم د ټلیفون په لیک را سره دی سلامونه خپل نمبر ته ویل کم زی مړی کني ولده
مننه خدای خو چاله په خور جان سلامونه پات او د ازادي رادیو ټول قدر منه وريدون کته لا دی او چیرغه جوړ بس
مننه کور ودان خپل نمبر ته ویل کم زی مړی کني ولې تاسو غږ زه نه لرم فکر کوم چې تخنیکو ستونزه د خپل نمبر ته یو ځل بیا ووایې لکم زی مړی کني ولې مهرباني وکړئ خپل نظر د خبرونې د موضوع په اړه که نظر یا پوښتنه لري مهرباني
نظر مې ده خورجانې چې په وطن کې خوشاله امن دی او دغه د شوزو پر موضوع باندې چې ده معنا لکه مکتبونه چې مکتبونه یلا کی او د کاروبار جوړ شي نو خوشاله هم دی او دغه خبره نه سره کوله
تاسو له نیمروز ولایت نه مونږ ته زنګ وخلای دی دا راته وایي چې په 2024 کال کې وضعیت څنګه ارزوي تاسو د ښځو دپاره دغه بندیزونه چې په ښځو باندې وضع شوي وو نجونې له مکتبونو نه پاتې راغلي وو او دا چې صحي برخه کې پر ښځو بندیز ولګېده څنګه یې ارزوي خپل کلي کې ډاکټران لرئ اوس صحي کارکوونکي شته دي او راتلونکي کې اندېښنه مو شته دی ته چې صحي کارکوونکي به نه یي ښځینه ډاکټران به نه وي په دغه اړه راته وایي
خورجانې خدای دې د خیر سره دغه سي امن فضا دغه کې انشاءالله خدای تعالی مهربانه دی چې دغه د ښځو مکتبونه یلا شي زموږ ستونزې حل شي او د خلکو ستونزې حل شي نو دغه مکتبونه یلا شي او په دغه ما چې څو په کارو کې ښځو وګمارل شي او ښه کارونه به شي کېږي او نو بس انشاءالله ډاکترانو په دغه کې موضوع کې یعنی معنا ډاکتران او نرسان په دې کې برخه واخی کارونه وکي ان شاء الله بیا نو نوی راتلونکی ته بیا د خیر سره دغه کیږي کارونه کیږي
او څنګه ارزوي تاسو 2023 کال کې دغه بندیزونه پر خزو باندې خول خنو تاسو په نظر دراته وای
نه بندیزونه خوشاله نه دي چې ولې چې موږ په نظر خو د بندیزونه چې دي ډیر تاوان کوي ولې چې هر شی په سواد کې چې سواد څوک ونه لري نو پرمختګ هم نه کیږي
مننه کور ودان لدی چې مو اړیکه مونې ولې او خپل نظر مو را سره شریک فکر کوم یو بل اوریدونکو هم د تلیفون په لیکه کې را سره دی سلامونه خپل نوم راته وایي کوم چې مړی کني ولې
ټلیفون باندې ژنګ را تاوه بار به کار وکي په واتس اپ موږ هم کې کمزوري دي نیټ
فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده زمونږ اوریدونکو په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده نن بیرته به هم وګورو ک اړیکه وصل شو ور سره خو ترغه مخ کې چې اوریدونکو سره اړیکه ونیسو ور به شو خپل قدرمنو میلمنو ته پر موضوع به خبرې وکړو اغلی دیقان د خزو څنډه کول ل ټولنې لا او ل خلکونه او پکور کې نه ول ل هر اړخ نه دوی به برخې کول دغه د رواني اړخ خزي څومره خزي زوروي د وس خزي په کورونا ستدي کار نه لري اقتصادي ستونزې لري د اقتصادي ستونزو سره سره او نور ستونزو سره سره افغان خزي له څومره رواني ستونزو سره مخ دي
د فزو به بخښ کول دی ټولنې لپاره یعنی د هغه ټولنې لمنځه وړل دي چې موږ به ډیر زرش د حادثې شاهدان ووسو پر ډیر نږدې وختو کې به ځکه چې د افغانستان زما په نظر یوازنی هیواد ده چې میرمنې د تعلیم د کار په هیڅ برخه کې د دې اجازه نه لري بخصوص صحي برخه کې چې افغانستان یو داس هیواد ده چې هغې کې سواد ډیر کم ده یعنی خلک ډیر کم درس ویلی ده او صحي برخې ته فوق العاده تنها صحي برخه نه بلکې ټولو برخو ته ضرورت شته د میرمنې بلاخره حکومت وغواړي او که ونه غواړي میرمنې د دې ټولنې یوه برخه ده نیسي کولی حذفی کې په هر لار چې وو سیګي می دغه میرمنې ستا میرمنې نصیحت ولې لټولنه نو کراسو دغه بدو پایلو ته بدی پایلې امدادي چې ملکه مخکې می چې ما ویلې واغله شمس ویلې روانی مشکلات زفت زیاد دی بخصوص در ځوانه طبقه چې دوی لپاره دا بیکاره پاتې کېدل یا د تعلیم نه لري پاتې کېدل یو ډیره لویه ضربه ده. دا اوسنی وضعیت اوسنی محدودیتونو دا د درې کلو محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو ځوانه طبقه ډیره ځورول ده، ډیره بده ضربه یې ورکړې ده. نجونې کورنۍ مجبورې دي د دې لپاره چې دغه یو پیو نحوه باندې وړي خپل کورنۍ باندې فشار کم کړي، نو نجونې په کم سن کې واده کوي او هغوی په کم سن کې مور کېږي. یا هم لکه څنګه چې تاسو به معلومات لرئ چې په افغانستان کې مرګ میر مادران زښته زیات دي او دا ډېره بده پایله لري د افغانستان د راتلونکي لپاره. همداسې په رواني لحاظ باندې نجونې فو کلان خپل روحیه یې له لاسه ورکړې ده. که نور د افغانستان نجونو لپاره هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي نور هغوی ته ځوان معنا نه لري، مجبوره دي چې باید یوې خوا ته لاړ شي. کله چې یوې خوا ته ځي نو حتی اوس لکه دا پخوا مو اوسم دي چې درس ته هم د خارجته هم د درس لپاره نه شي تللی، بهر له هېواده اجازه نه لري. دوی مجبوره دي چې په کور کښېني او دا ډېره وحشتناکه ده، ډېره د تاسف ځای ده چې موږ په داسې یوې ټولنه کې اوسېږو چې د هغې مېرمنې مجبوره دي چې باید په کور کښېني، یا هم ماشوم راوړي یا هم د خپلو بدبختیو یا د خپلو د ماشومانو بدبختیو ننداره وکوي. هېڅ کار هم له لاسه یې نه راځي چې ورته وی کوي. یوازنی کار چې کوي هغه د دوی چوپ پاتې کېدل دي. په دې چې نور څوک د افغانستان د ښځو غږ نه اوري، یوازنی شی چې اوس د افغانستان د نارینه وو لپاره مهمه ده دا ده چې انتحار نشته، انفجار نشته، جنګ نشته ده. مګر دا نور بد وضعیت دا نور ناورین څوک نه ویني، نه بهرانیان یې ویني، نه حکومت یې ویني چې ټولنه نور له څومره ناورین سره مخامخ ده. یوازې دوی ته دا مهمه ده چې سړک یې جوړ کړی، بند یې جوړ کړی ده، بس خلاص. نو هېڅ مهمه نه دي. داسې ټولنه په راتلونکي کې له کومو حالاتو سره له کوم بدو حالاتو سره مخامخ کېږي دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې دوی یو پنځه سړکه جوړ کړي دي، مهمه دا ده چې دوی یو پنځه بنده جوړ کړي دي او هغه هره ورځ په تلویزیون کې نمایش ورکوي او د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي. خلکو ته یو دروغ باور ورکوي چې موږ د افغانستان د راتلونکي د سمولو لپاره راغلي یستو. خو د یوې ټولنې د یوې برخې له تعلیم نه محرومه کول تر ټولو بده ناورین ده. له جنګ نه هم بد ده، له انتحاره هم بد ده، او له انفجاره هم بد ده.
ډېره زیاته مننه آغلې دیقان. څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، دغه ستونزو یا دغه بندیزونو له امله په دغه دریو کلونو کې د وخت مخکې یا جبري ودونه په افغانستان کې زیات شوي دي. مونږ څو ورځې مخکې هم د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا وچی صندوق یونیسف یو راپور درلود چې په افغانستان کې له زده کړو او حقونو بې برخې شوي نجونې له وخت مخکې واده کولو پرته په خپل راتلونکو کې بل څه نه ویني، ځکه اوس په افغانستان کې په ډیرو کورنیو کې نجونې په جبري ډول دې ته اړ کېږي. بله موضوع نشته یا بل کار نشته، بل مصروفیت نشته، کورنیو ته هم همدغه یو لاره ښه لاره ښکاري. او همدا ده چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. پوښتنه بل اغلې شمس نه وکړه چې دغه زیاتوالی یا په وخت نه مخکې د نجونو ودونه دا د یوې ټولنې دپاره څومره لوی ناورین کېدای شي په راتلونکي کې، دا چې وړې نجونې ودیږي د کورنیو دپاره، د ماشومانو د روزلو دپاره، دا به څومره لوی ناورین وي؟
فرشته جانې، اجباري ودونه دا چې په افغانستان کې ډېر زیات ډېر شوي دي، حتی چې ډېره زیاته کچه یې په کلیو کې ده. مونږ تاسو دې شاهدان یو چې مونږ ګورو چې انجونې په ډېر کم سن کې واده کیږي او حتی د یو نجلۍ څخه پوښتنه نه کیږي چې آیا ته رضایت لرې نه لرې. نو دغه ته وایي اجباري وادونه چې مونږ تاسو ډېر زیات دې څخه اورو هر ورځ په رسنیو کې په د خلکو د هغه غږ چې کله مونږ ځینې نجونو هغه خپل قصه چې کله کوي یا داسې نجونو شاهدانه شاهده هم ځیمه چې مثلا هغوی خپل اجباري وادونه ترسره شوي دي، هغوی ډېر د خواشنۍ ژوند لري. ګورئ، هر انسان د ژوند کولو حق لري، هر انسان غواړي چې یو ښه ژوند وکړي. نو که چیرې یو افغانه نجلۍ هم غواړي چې یو ښه ژوند وکړي، په لومړي سر کې باید د هغې مور او پلار، د هغې کورنۍ باید د هغې په حق کې ظلم ونه کړي، د هغې په حق کې باید داسې ظلم ونه کړي چې کله د نجلۍ رضایت نشته چې هغه واده وکړي، مګر هغه په دې باندې مجبوروي ته باید واده وکړي. حتی هغې خپل هغه خاوند، راتلونکی خاوند یې نه دی لیدلی چې هغه څوک ده څوک نه ده. داسې یو کسان هم موږ لیدلي دي چې یو ډېره وړی نجلۍ به وي، د 15 کالو به وي، د 14 کالو به وي، مګر هغه په یو زوړ سړي ته ورکړي. ګورئ څومره دې د یو نجلۍ په حق کې ظلم کیږي. ولې باید دولت اجازه ورکړي؟ ولې باید یو مور او پلار داسې یو فکر ولري؟ خدای ټول دې ته راګرځي، سواد پورې، تعلیم پورې. دغه تعلیم که چیرې مور او پلار تعلیم کړی وای، که چیرې یو باسواده مور وای او یو باسواده پلار وای او یو باسواده حکومت وای، نو دغه ډول مشکلات به نه رامنځته کېدل. نو کله چې مور هم په اجباري وادونو باندې، مور هم همداسې یو واده کړی، بخای په 15 کلنۍ کې 16 کلنۍ کې واده کړی، بیا خپل لور ته وایي ما خو هم دغه سن کې واده کړی او اوس خو تعلیم نشته، مکتب نشته، درسونه نشته، نو چېشته نو کور کې به څه وکړي؟ تر اخره پورې خو پرې چې واده وکړي. نو دغه که چیرې یو ښځه، که چیرې موږ یو داسې باسواده حکومت درلودی، باسواده هیواد مو درلودی، باسواده کورنۍ مو درلودی، مور او پلار مو درلودی، چې د هغې پر ځای چې موږ ته داسې یو کلمې استفاده کړي، موږ تاسو ته وایو چې نه، باید موږ تعلیم وکړو. خو په لومړي سر کې دا ټوله خبره بېرته هم زموږ تعلیم ته ګرځي. که چیرې موږ پوره تعلیم ولرو، په پوره ډول باندې تعلیم وکړو، پوهیږو چې یو نجلۍ باید په کوم سن کې واده وکړي، یو نجلۍ باید په کوم یو سره یو انسان ته باید سره واده وکړي، مور او پلار په دې باندې پوهېږي. ځکه د مور او پلار هغه فکر، هغه مفکوره فرق کوي چې زه باید خپل لور یا هغه راتلونکی خاوند چې دی باید یو ځل خو یې وګوري چې آیا دې هم رضایت ته نشته. ځکه دا خو د یو ورځ ژوند نه دی، دو ورځې نه، دا خو ټول عمر هغې سره تېروي. خو زمونږ او تاسو افغانستان کې، یعنی زموږ او تاسو دا کورنۍ چې دي، دا د دې پر ځای چې وګوري چې آیا دا کار چې زه کوم، کار چې کومه غلط کار دی، صحیح کار دی، د دې پر ځای چې نجلۍ نه پوښتنه وکړي، دوی د خپل زاړه سړیانو نه، نیکونو نه پوښتنه کوي چې آیا دا کار به سم یا نه. ګوره، واده خو څوک چې واده کوي، مهم خلک هماغه دي چې هغوی خپل یو بل ژوند تېرولی شي یو بل سره یا نه، آیا د دوی خوښه ده یا نه. چې دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي چې نشي کولی یو نجلۍ خپل په هغه حق پورته کړي. یو نجلۍ دومره مایوسه دلته لویږي چې هېڅکله هم هغې ته د خبر کولو حق نه ورکول کېږي. هېڅ هغه عدالت او انصاف نشته. که چیرې عدالت او انصاف وای، او د نجلۍ څخه په منظم ډول باندې په ډېر آرامۍ سره، په ډېر محبت او مینې سره پوښتنه کېدله، د مور او پلار له خوانه، د یو مشر ورور له خوانه، یو مشر خور له خوانه، ځکه خو موږ ګورو مشر خور ته خو چېرته واک ورکول کېږي؟ خو ټول واک به یا د ورور وي، یا به د پلار وي، یا به د ترونه وي، چې دغه کسانو به واک وي چې هغوی هر څه، هغوی فیصله وکړه، بس ما هغه فیصله ده. دې کې نه مور حق غږ خپل پورته کولی شي، نه لور خپل حق پورته کولی شي، چې یا پلاره یا کاکا یا وروره چې ما خوښه نه ده، که چیرې وایي چې زما خوښه نه ده، بس نور تهمتونه ورباندې لګول کېږي. ښه دا چې تا خوښه نه ده، ښایي تا څوک خوښ دی، آیا کوم بل څوک دې خوښېږي؟ د دې پر ځای چې یو نجلۍ وایي چې زه نه کوم واده اوس نه کوم، یا فعلاً زه واده نه کوم، وایي ولې نه کوي؟ نه وایي چې ته خو یا وړی یا به جوړ نه یي، ځکه دا خو هغه څه دي چې په رضایت سره باید وشي. خو دوی که بیا بېرته کله چې اسلام کې دي، اسلام کې آیا په زور باندې واده شته؟ نه، نشته.
نو کله چې تعلیم خبره کیږي کله چې د دې خبره کیږي او تعلیم باید وشي بس دې په هغه باندې بیا په اسلام کې سترګې پټي او چې کله به د حجاب خبره وشي بیا نو موږ ګورو اوسنۍ حکومت ګورو او کورنۍ ګورو چې بس حجاب باید داسې وي حجاب باید داسې وي نو دا ټول خبرې چې ده زموږ او تاسو قرآن کریم ته ګرځي ګورو په قرآن کریم کې الله جل جلاله هر څه په ښه ډول باندې ذکر کړی دي کچیر مونږ تاسو داسې یو کتاب لرو چې مونږ کولی شو هر ستونزه خپل په ډېر اسانۍ سره حل کړو او کچیر مونږ ته حق راسل شي کچیر حق حقدار ته ورسول شي کچیر هر څه په منظم ډول باندې وکتل شي نن ورځ مونږ ګورو چې مونږ طالب ورور څه فقط اسلام ته په کومه برخه کې ګوري چې حجاب په اسلام کې راغلی خو مونږ حجاب کوو چې کله اجباري وادونه شي بس په دې باندې سترګې پټوي ګوره اجباري وادونه یا پروز زور باندې وادونه البته دا هغه وادونه دي چې په دې کې د انجلۍ یا هم د یو هلک هغه خوښه نه وي خو په دو ډول باندې یا په نارضایتۍ باندې دا رامنځته کیږي چې بیا په بېلابېلې ستونزې په دې کې رامنځته کیږي حتی هغه نجونې چې هغوی وړې دي یا د هغوی کمزورې دي هغوی د یو ماشوم پیدا کولو هغه کوم تاوان نه لري یعنې تاوان یې نه لري چې هغوی
مننه اغلې شمس د خپرونې وخت کم ده
ستونزو باندې په دې مشکلاتو باندې سترګې پټې نه کړو
مننه کور ودان غل شمس د خبرونې ورستۍ شي بي دي فقط یو اوریدونکو به راوخلو ځکه چې ډیر منتظر پات شو سلامونه خپل نوم راته ویل کوم زماړي کني ولې
السلام علیکم پرشتہ صاحب
مهرباني د خبرونې ورستۍ شي بي دي خپل نظر وای مهرباني
بالکل په خبرونې پای شي دي نظر دا ته وایم چې په ټولنه کې ټول د سپیکر ذهنیت جوړ دی چې وځ په تنځل سکلنه یا پر لسکلنه کې خپل شذې په د پښتنو تر پسم کې څوک نه کې نو په شپږ سکلنه یا په تنځل سکلنه باندې به څه وعده کې وعده ورو کې هم هغه زوی چې هغه بیا د توې شو دی ورشکاله یې نه وعده ورته کې دا چې یو څه
مننه کور ودان له نظر نه مو یو بل اړیکه هم شته د غوریدونکو به هم را واخلو نور د خبرونې وخت مو خلاص دی سلامونه خپل نوم راته وای
سلام فرشته جان وختم بخیر زهره هستم با شما صحبت میکنم باور کنید زیاد تلاش کردم تا لک تماس وصل شوم اما متاسفانه که وصل نشدم اما خوش هستم از اینکه در دقایق آخر تماس وصل شد من هم میخواستم گفتنی خود شریک بسازم فکر کنم موضوع شما این است که سال 2024 بر زنان افغانستان چقدر یک سال بود نی
بله مهربانی زهره جان خوش هستم که شما را در برنامه داریم نظر خود در این دقایق آخر میشه که امروی ما شریک کنه
از اندل سلامت باشین تشکر از اینکه به ما وقت دارین ما میخواستم اینو بگویم که متاسفانه سال 2024 بسیار یک سال بد بود بر تمام زنان دختران افغانستان و ما در اواخر شاید محدودیت های زیادی از طرف طالبان بودیم به خصوصی که اینا انستیتوت های تیبی را محدود کردن و ما میخواستم پیام داشته باشم به مردم که امیدوارستم سال 2025 یک سال خوب باشه به تمام مردم افغانستان به خصوص خانم های افغان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم و مشکلات ما هر شب همچنان سال باشه که طالبان در تجدید نظر بکنن در این بار مکاتب دختران باز شوه و ما دوباره بتونیم به دست تحصیل خود ادامه بدیم و امیدواریم بود و میخواستم که تا صحبت بکنم به دلیل از اینکه وقت نیست هرچند گفتنی هایم بیشتر بود
یک دقیقه وقت دارین زهرا جان اگه چیز دیگه به گفتن دارین مهربانی
زنده سلامت باشین تشکر از اینکه فرشته جان به ما وقت دارین واقعا از خاصیت است آدم نمیفهمه چی بگویم میتونستم که جمعی جهانی
از سال گذشته بر ما بگین که سال گذشته چه قسم یک سال بود بر خودتان شخصا
خب طبعا که زندگی انسان پر از چالش می باشه و بعض وقتاش بسیار خوب می گذشت و بعض وقتاش بسیار بد و دشوار می گذشت و بخصوصی بدترینش این بود که ما یعنی در سالای قبلی که مکتب پنتون ها بسته شده بود سال قبلی امیدوار بودیم که شاید این سال باشه که ما بتانیم به درس های خود ادامه بدیم و همچنان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم اما متاسفانه قسم نبود و بسیار یک سال دشوار بود یک سال بود که فقر در افغانستان بسیار زیاد است و بیکاری فقر رنج مردم افغانستان بیشتر شده رفته روز تا روز یعنی قدر سال خوبی نبود که اگر آدم بگویه و امیدوارستم که سال آینده قسم نباشه
در زیات مننه زهرا جان دې نه چې خبرونه کې د ګډون را سره وک قدرمن اوریدون کو مننه چې د ازادي رادیو نامو نور بس د خبرونه تر دې شی بو را سره مل وي په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه غلی هيله شمس او غلی ولولته قان را سره وي مننه له دوی نه مو دوی نه هم کور مو ودان چې خبرونه کې را سره وي تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوریدله خبرونه هم دلته پاتې رسیږي تربیه مو په لاس پرم خدای پمانه